ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګې په هیواد کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو او د نفتوي موادو او ګازو د بیې د لوړېدو په تړاو د یو شمېر ادارو مسؤلین عمومي غونډې ته ورغوښتي وو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال د دغه وزارت د نفتو او ګازو د تصدۍ رئیس او د افغانستان بانک عمومي رئیس هغه چارواکي وو چې نن یې د مشرانو جرګې غړو ته خپل پروګرامونه تشریح کړل او د هغوی پوښتنو ته یې هم ځوابونه وویل. قاسم سولمل د مشرانو جرګې د نوې غونډې له حاله خبروي.
سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو د بیې د لوړېدو او د نفتي موادو او ګازو د ګرانېدو په اړه مسؤولو چارواکو د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې بېلابېل لاملونه په ګوته کړل، خو د دغه ستونزو د هواري لپاره د اقداماتو ژمنې ونه کړې. یو له دغو چارواکو څخه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال صدرالدین سحر و. نوموړی د سېشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ځواب ویلو پر مهال په افغانستان کې د نفتي موادو د بیې د لوړېدو یو عامل په ژمي کې نفتي موادو ته د غوښتنې زیاتوالی په ګوته کړ.
یو خو دا چې اوس د ژمي موسم دی او په دغه موسم کې مصرف زیات وي او غوښتنه هم ورسره زیاتېږي. د بازار خاصیت دا دی د هر شي په برخه کې چې د خلکو غوښتنې زیات شي بیې هم لوړېږي.
دغه ورځ په ژمي کې د برښنا پرچاوي، د اثارو غیر ثابته بیه، د ترکمنستان لخوا په موقته توګه د ګازو د صادراتو بندیدل او د نفتي موادو په ځانګړې توګه د ګازو کم واردات هغه نور عوامل دي چې د نفتي موادو او ګازو پر بیې اغیزه کړې ده. په همدې حال کې د سوداګرۍ وزارت د نفت او ګازو د تصدۍ رئیس فرید الله شیرزای چې د مشرانو جرګې غونډې ته بلل شوی و وویل چې افغان حکومت له آذربایجان څخه د 1.5 لک ټنه ګازو د پیرلو تړون لاسلیک کړی دی چې په واردولو سره به د ستونزې حل سي. ښاغلی شیرزای وویل چې افغانستان هر کال 4,00,000 ټنه ګازو ته اړتیا لري او د دغه اندازه ګازو لپاره نه دولت او نه هم خصوصي سکتور ذخیرې لري، خو د تیلو لپاره د ده په وینا کافي اندازه ذخیرې سته او له دې اړخه جدي ستونزې افغانستان ته نه دي. په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ګرانېدو بل لامل د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې لوړوالی بلل کېږي. مشرانو جرګې د همدې اندېښنې د ځوابولو لپاره د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق هم ورغوښتی و. ښاغلی صدیق نامني او په نړیواله کچه د ډالرو د بیې لوړېدل په افغانستان کې د بهرنۍ اسعارو د لوړېدو اساسي لاملونه یاد کړل. نوموړی همداراز وویل
نور عوامل دا دي چې د تولید کچه ټیټه شوې، کډوالي زیاته شوې ده او اساسي لامل ناامني ده چې ورسره زیاتره خلک کوښښ کوي خپل شتمنۍ خوندي ځایونو ته یوسي.
د مشرانو جرګې غړو اندېښنه څرګنده کړې چې د بهرنۍ اسعارو د بیې لوړېدو سره په بازارونو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ګران شوي دي. دوی هم دراس پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې د نفتي موادو په ځانګړې توګه د ګازو د بیې د لوړېدو پر وړاندې لازم اقدامات نه کوي. د مشرانو جرګې غړو د سېشنبې پر ورځ د اړوندو مسؤلینو په څرګندونو قناعت ونه کړ او پریکړه وسوه څو دغه چارواکي کمیسیونونو ته وروبلل سي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه وویل
تقریبا
5 تنه ممتنع، 3 قانع او پاتې ټول مخالف. نو د موین صاحب رئیس صاحب او د غراز د بانک د رئیس څرګندونې د قناعت ورنوي.
ژمی که څه هم په افغانستان کې د جګړې د موسم د سړېدو زیری ورکوي، خو دا موسم د افغانانو لپاره د خوراکي او سونګ موادو د ګرانېدو ستونزې هم له ځان سره لري. خلک او د ملي شورا غړي نامنۍ د ټولو ناخوالو د اساسي عوامل په توګه مني، خو انتقاد یې دا دی چې ولې اړوندې حکومتي ادارې د کال په جریان کې د ستراتیژیکو ذخیرو په جوړولو سره د دغه ستونزو د هواري لپاره اړین اقدامات نه کوي.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د ښه کېدو په هدف بیا نن د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ولایتي رئیسانو په یوه غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي د مخابراتو خدمات ګړندي او کیفیت هم لوړ کړي. د ځینو ولایتي مخابراتي مسؤلینو په وینا په ولسوالیو او ځینو لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نیمګړتیاوې لري او خلک له ستونزو سره مخ دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای په هیواد او سیمه کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت او سرعت د ښه کولو لپاره هڅې تیزی کړي چې په دې برخه کې نوې 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړي. یاد وزارت په دې مقصد د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د 34 ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره یوه درې ورځنۍ مشورتي ناسته جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل په هیواد کې د موبایل ټیلیفونونو د کارونکو زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراختیا ته په کتو سره په کار ده چې د هیواد مخابراتي نظام معیاري او پراخ شي.
څرنګه چې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې په سیمه کې د یو پراخ رول د لرلو خبرې کړې وې، په دې برخه کې د مخابراتو وزارت باید اساسي رول ولوبوي او نورو سکتورو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
خاغلی وحیدی وویل دا هڅه به هیواد له یوې خوا په سیمه کې د مخابراتو او مواصلاتو د یو مهم واټ په توګه تثبیت کړي او له بلې خوا به حکومت ته د عوایدو عمده منبع وګرځي. د مخابراتو وزیر دا هم وویل هڅې کیږي چې په دې نظام کې د خصوصي سکتور تر څنګ دولت هم خپله ونډه زیاته کړي. د دې وزارت چارواکو وویل د وزارت نوې پالیسۍ او پروګرامونه به د ښې حکومتوالۍ او زده کړو چارې تیزې، ساده او شفافې کړي. اوس مهال په افغانستان کې 15 خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. خو د ځینو ولایتونو د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې اوس هم داسې سیمې شته چې مخابراتي خدمات پکې یا نیمګړي او یا ورته تر اوسه نه دي رسیدلي. د کندهار ولایت د مخابراتو مسؤل په دې اړه یو لړ ستونزو ته اشاره وکړه.
ډېر خلکو ته نه رسېږي، کنه امنیت نشته، نو خامخا به هم کوشش کوو چې خلکو ته ورسوي، نسبي امنیت پیدا سي. دا ولسوالۍ کې لکه غوره کوریږو، دا ډېر دودسته ولسوالۍ کې، دا نږدې ولسوالۍ کې مشکلات لرو چې وروره باید ټولو ولسوالۍ ته دا رسېدګي وسي.
همدارنګه د هلمند ولایت د مخابراتو مسؤول امیدالله ظهیر آزادي راډیو ته وویل
هلمند ولایت کې متاسفانه چې د مخابرات وضعیت ډېر بد حالت کې دی. ټولې خصوصي شبکې په ټوله هلمند کې خاموش شوې دي. نو کوشش کوو چې د سلام مخابراتي شبکه په ځای باندې د بدل په ډول باندې راوړو، ټولې ولسوالیو کې سره منتنونه ودرو په امن ځایو کې، تر څو د دولتي شرکت د ولس او د دولتي کارمندانو مشکلات حل کړي.
د مخابرات وزیر په داسې حال کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا او د کیفیت د لوړولو خبرې کوي چې خلک وایي تر اوسه هم دغو شبکو لازم مخابراتي او انټرنیټي خدمات نه دي وړاندې کړي. او سربیره پر دې ځینې خلک دا هم وایي چې د دې خدماتو په بیو کې د خلکو اقتصادي ستونزې په پام کې نه دي نیول شوي. د مخابراتو وزارت هیله کوي چې په هیواد کې فعال مخابراتي شبکې د سالمو رقابتونو په نتیجه کې له یوې خوا د خدماتو کیفیت لوړ او له بلې خوا یې بیې هم راټیټې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کابل د پوهنتون لسګونو استادانو د حکومت د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې دغه پوهنتون د زړه د ناروغي یو څېړنیز مرکزی خصوصي سکتور ته سپارل دی. د کابل د پوهنتون مسؤلین وایي چې په دې کار سره د دوی د زده کړو د عملی زده کړو زمینه محدوده شوې ده. دغه استادانو دغه راز تور لګولې دی چې د دې پوهنتون ملکیتونه هم غصب شوي دي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپورټ کې
په دا سال کې چې هر کال د ماسلینو جذب د ډیریدو او د علمي امکاناتو د پراخېدو ژمنې کیږي، یو شمېر استادان وایي په عمل کې د دې ژمنو معکوس څه واقع کیږي. د کابل د طبي پوهنتون لسګونه استادان د دوشنبې ورځې رئیس له دې عمله ټولګیو ته نځي چې وایي حکومت یې یو عمده څېړنیز مرکز شخصي سکتور ته سپارلی دی. دوی وایي چې د زړه د ناروغیو څېړنیز مرکز کوم چې د دغه پوهنتون په نوم جوړ او ماسلینو ته پکې د عملي زده کړو زمینه برابره او نور به د زده کړو ځای نه، بلکې د ځینو کړیو لخوا د پیسو جمع کولو په ځای بدل شي. استادان وایي هڅه کوي د اعتراضونو له لارې د دغه کار مخه ونیسي. د دغه پوهنتون یوې استادې ډاکټر زبیده انوري ژواک د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل:
دلته پوهنتون کې زموږ په اړه چې پوهنځیونه ډېره زیاته، محصلین هم زیاته، موږ فضا ورځ په ورځ د غاصبینو له لخوا ډېره تنګه کېږي. متاسفانه په دې ورځو کې پوه شو چې یو تصدی غواړي چې هلته جوړ شوی د څو زورمندو لخوا ده، او دا قسمت د پوهنتون چې اصلا ملکیت د پوهنتون توندہ او زمکه تعمیر تور شیان پانتون په خپل پیسو اخیستي، هغه غوړي چې خپل واخلي او دود د پایکر بیل کی.
د تیبي پانتون استادان ټینګار کوي تر هغه وخت چې حکومت خپل پریکړه بیرته وانخلي، ماسلینو ته د درس ورکولو لپاره حاضر نه دي. لدی سره د لومړی او ممکن اخیری ځل هم نوي چې د کابل د تیبي پانتون یو برخه د دوی له اختیار وېستل شي. دغه پانتون استادان وایي چې لدی وړاندې د علی آباد فرانسې تیبي انسټیټیوټ او اتاتورک روختونو او د پولیسو کنډک جوړول لپاره دغه پانتون ملکیتونه کم شوی دی په ټوله کې ماسلین دغه ستونزې څومره پریشانه کړي او دوستانو له اعتراض څومره راضی دي دوی وایي چې که دوستانو اعتراض یې غونډې نتیجه ورنکړي په تعقیب به خپل ماسلین لارینونو ته راوځي
نو می صفی الله مرید د کابل تری پانتون د پنځم کال ماسلین مدلته موږ د خلبي تحقیقات په نامو یو مرکز لرو چې د اقامت په نامو دی د څو کال راځي موږ د کابل په تری پانتون چوکاټ کې موږ پریکټیک دوره ز کار کوو کې د قلی تحقیقات مرکز یو ډیر مهم او ډیر سړن لپاره یو ډیر مهم مرکز موږ ته عمل درته راتلو
د کابل تیبي پانتون شپک پونځي لري چې پکې شاوخوا څلور نیم زره ماسلین پز دکړو بوختي ل دې سره د لوړو زده کړو وزارت وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د خبرو او د تفاهم لپاره دا موضوع حل کړي د دغه وزارت ویان صفی الله جلال زئی
موضوع
د ځمکې او ملکیت د غصب نه ده یو کوچنی ستونزه ده خو سازانو یو اندازه جدي نیولې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او د معترضو سازانو لخوا پلاوی خبرو ته ناستې او ان شاء الله دا ستونزه ژر حل کیږي او ټول به له نتایجو خبر شي د کابل تیبي پانتون استادان او ماسلین بیا ټینګار کوي چې په هیڅ قیمت د پانتون د برخه لاسنه ورکوي او حکومت نه باید د ځینو مالکټو لپاره د زده کړو ساحو د کمولو هڅه وکړي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو خبري ساعت اوري د افغانستان کرکټ د نولس کلونو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل هند ته ولاړه د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ټیم د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري او هیله ده چې په دې سیالیو کې لاسته راوړنې ولري تفصیل د ابراهیم صافی پر راپور کې
د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل نه د هندوستان په لور وخوځیده د غدری ارخیزي 500 سوره سیالي د افغانستان هندوستان او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ تر سره کیږي چې د نومبر په شلمه با پیل او د همدی میاشتې تر دیر شمینې ته به دوام وکړي د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان ټیم د دې ورتیا لري چې هند ته په خپل کور او غونډي هواد بنگلاديش ته هم ماتي ورکړي د کرکټ بورډ او عمومي رئیس نسیم الله دانش
دغه تنکی ځوانان چې نن هندستان ته روان دي بنگلاديش او د هندستان سره لوبي کوي دوی پوره چمتووالی نیولای دا دوی د جوګه دي چې هندستان ته خپل کور کې او بنگلاديش ته خپل غونډي کور کې ماتي ورکی
د خاغلی دانش په خبره دا 15 ورځنی سیالي دي چې افغان ټیم به د هند او بنگلاديش د ټیمونو سره دوه دوه سیالي وکړي دانش وایي د افغانستان لومړی سیالي د هندستان په وړاندې ده چې د نومبر میاشتې په شلمه نیټه به ترسره شي په ورته وخت کې د افغانستان د نولس کلونو ملي ټیم یو شمیر لوبغاړي وایي چې دوی د یادو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او حسب وکړي چې په هغه هیواد کې د هند او بنگلاديش د ټیمونو په وړاندې خې سیالي ترسره کړي د دغه لوبډلې یو لوبغاړي نوین الحق ازادي رادیو ته ویل چې دا د دوی لپاره یو ښه موقع ده باید هڅه وکړي چې خو ځلېږي
دا خو ډېر ښه موقع ده انډر 19 ټیم لپاره ځکه چې په جنوري کې تقریبا یو نیمه میاشت پاتې د ورلد کپ لپاره دې لپاره موږ ډېر ښه تیاری کیږي او دا ډېر پیاوړي میچونه دي او پیاوړي لوبډلې دي موږ لپاره به ډېر ګټه ولري
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هندستان د سفیر مرسیال وایي افغان ټیم به په دې سیالیو کې خېل سره وړنی ولري او وی ویل چې دوی به د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په برخه کې لا همکاري وکړي دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یو لړ سیالیو لپاره د متحده عربي اماراتو ته تللی او په هغه هیواد کې خپل دوستانه سیالي پیل کړی دی ابراهیم صافی ازادي رادیو کابل
د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ملي لوبډله په داس حال کې هند ته لاړه چې په کابل کې هم په دې وروستیو کې د کرکټ د شپږیزو سیالیو یو بهیر پیل شوی دی په دغو سیالیو کې د افغانستان یو شمیر د ولایتونو او د کابل په ګډون یو په لسګونو ټیمونو ګډون کړی دی د خبري ساعت کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر په هیواد کې د کارمندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې دغه پروګرام په عمل کې دوه سره به په هیواد کې د پلسګونو زرو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي دا پروګرام په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د یوې نوې سروې له مخې بیا افغانان له امنیت وروسته اقتصاد ته ډیر اندېښمن دي. وامورېدل چې په غزنی کې حکومت پخواني جهادي قمندانان مسلح کوي. د غزنی د ولایتي شورا د یو شمېر غړو له اندېښنو مو خبر کړلو او دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستۍ خونړۍ بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل او موسکو هم تایید کړه چې نسکوره شوې مسافر ډونکې الوتکه په مصر کې ترورستانو راغورځولې وه.